توب د کمیټي له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مو په خبريالانو په ورستیو بریدونو په دې برخه کې د خبريالانو په اندېخنو مرکه اوریده. زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري اوس هم د خبرونو وخت دی. یو اربي افهم کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
مشرانو جرګه د ژورنالستانو د هدفي وژنو او امنیت پر مسلې په عمومي مجلس کې بحث کوي. وروسته تر هغه چې تېره ورځ د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق وژل سو، کابل پریس کلب او د ژورنالستانو دفاع کمیټې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سربیره له مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم وغوښتل چې د ژورنالستانو د مظلومیت غږ بدرګه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طرحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم سوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون په ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم سوی. خو ښاغلی اریان په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. د فاریاب چارواکي وایي د دې ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی له خپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان فلم جوړونکي شاهر بانو سادات د برتانوي ګارډین رسپانډ د 2020 کال د غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی دی. د ایران یو مذهبي مشر آیت الله محمد تقی مصباح یزدی په تهران کې د ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورونا وایروس نوې بڼه چې له نږدې درې اونیو راهیسې په بریتانیا کې پیدا شوې ده، اوس د نړۍ په 3 هیوادونو کې خپره شوې او د بوسنیا هرزګوینا په جنوب لویدیځ کې 8 تنه د کاربن مونوکسایډ ګاز د تنفس په نتیجه کې مړ شوي دي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوري تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شو ریپورتونه او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولې. وړاندې په خبرونه کې نور بسته پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې یو بله موضوع راخلو. هغه دا ده چې سپیس ایکس کمپنۍ داسې توغندي جوړوي چې په یو وار د 2 ماشینونو کار کوي. دا توغندي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
سپیس ایکس کمپنی هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندی جوړ کړي، داسې توغندی چې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دا توغندی سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوی دی چې له جوړېدو وروسته به سټار شپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندي ازمیش پیل کړي. سوپر هوی به 8 ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندی به نږدې 70 متره اوږد او 9 متره پلنوي او وروسته له دې چې سټار شپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2000 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټار شپ د لومړي توغندي ازمیش بریالی نه شو. سټار شپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده. د ویلی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. ستار شپ څو کارونه کوي؟ هم توغندی دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یو محصول کې رایوځای شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نور بس دی.
شکست سکوت
د ازادي رادیو په دیخ پروانه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروانه ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 100.5 دوام کوي. زمل علي بشيريم او دا پروگرام پر مخړم نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ول یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري د کوچنی د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وی او کده پلار پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنه ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولن پوها فیروزه نوري خبرې کوي فیروزه نوري را سره پر لیکه ده سلامونه فیروزه جانی
سلام علیکم خوب هستی
مننه فیروزه جان چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي زموږ موضوع نن دا ده چې ځینی خلک په افغانستان کې د انجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري تاسو موږ ته وایئ چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات شوی دی د دې لاملونه څه کېدای شي
متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد مهاجری هستند که بیشتر اولادایشون پسر باشند و بدون از اینکه در موردی که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرن و فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شاد بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف اینکه بیشتر پسر داشته باشند متاسفانه این خواهانشون باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم چند روز قبل اتفاقات ناگوار افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از خان جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود که باید داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور از اینش پی ببرند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کنند بر یک پسر باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرند که بتونند یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسند
تیره اونی په کابل کې یو سړی خپل میرمن وژلې و دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې و په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین تاریخ قاریان ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل د دې ژغ به واورو
یک مرد در حوزه نهمه کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده پلیس به تعقیبش است ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد
تاسی د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واوریدی چې د ویل یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې و دا سړی تښتېدلې دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی دې ډېر کړي دولت په خپله وایي چې دا د ناپوهۍ اوج دی نو په یه برخه که در اما پوهاوی لپاره د دولت مسئولیت صدی؟
برای ایزی که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا را روی دست بگیره مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است و همچنان برای این رسانه ها این روانشناس ها این استاد ها که در مکاتب در دانشگاه ها در هر جایی که به تدریس می پردازن یک نمونه خوب رسند تا که در اذهان جامعه را تغییر بدن گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن ولی این وظیفه بر دوش کسایی نیست که در مساجد به نماز و به خطابه می پردازن مثلا ما اجتماع ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست میتونه ما از طریق ملا امام های مسجد بسیار خوب از همه مردم را به خوبی بگرارنه، در حالی که متاسفانه در اجتماع ما زیاد صحبت روی از این است که این جگی های خوب و مثبت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ولایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوضای ولایات نگاه میکنیم هنوزم مساوات که چی اصلا حقوق اینا داده نمیشن، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار میکنن، در مکتب هستن، در سواد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشویقات دین اسلام هم میتونن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم ایرا ذهنشین کنن یا بقبولارن، بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم. پس از این راه ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افزایش بده، در مورد این مسئله بتونیم از این مشکل رهایی بگیریم.
بله، دا چې خلک نه پوهیږي چې د کوچنی جنسیت اصلا پلار تعینوي، آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي؟
دوست است مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم، در حالی که مهمترین بخش همون است. یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن این رو بفهم برسانن، میگن دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر میفهمن. از بهتر از رفتنه، در حالی که بیشترین تجاوزا، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه‌ای که گنجایش داره، به اندازه‌ای از اینکه او بتونه به فهمش برسه، بود فهمانده شود، نه بیشتر از اندازه‌ش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمیکنه به خانواده. اونم بسیار سری، چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن، وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن، وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چوب باش، آرام باش، خیلی بده، تو چرا باید به این مورد بگویی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشونی اون رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گرد نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی، اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگویی، تو دختر ما، پسر ما میخوای به چی آشنا شوه. پس این اذهان باعث میشه که حتی مدرسایی هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا امون استادا درست به تدریسش نپردازن، چون ما بسیار حرفایی داریم که باید زده شود به هر سن متفاوت، ولی در سن من فهم کتاب سن چند است که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سن بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده این انتقال کنه و این سری میمانه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شود، به والدین سمینارها گذاشته شود. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
نو خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خدا شته چې که صدر صدر اسلام لاسو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهۍ کې قرار درلودل د اسلام د ظهور د مخکې هم دا جهالتونه وه، دا خرافات او رواجات او عنعنات چې مردمي وه، چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې. دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوئ، هلته دوی ښځې ته امنیت ورکوئ چې په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلي چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې ښخه کړم نو زه به چاسه زېږېدلی یم. نو دا چې د اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و، چې اوس هم خلکو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی یې وړي، یعنې لور هېڅ شی نه ده، لور یعنې زوی چې دی زما آینده کور آباد کوي، زما آینده نسل آباد کوي، او لور چې ده د بل د کور ده. دا یو ناپوهي ده چې وه خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قرآن او قصباتو کې زندګي کوي، هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه هم په دغه کې لپار دي. او بل زموږ علماو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علماو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی. زموږ علماو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما پر دوو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا اتمش ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سود د حقوق موضوع، دغه زموږ علما او شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، د دې اوته ها ورسره پیدا کړه، یعنې نه که پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري. او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي، او مور څنګه چې په لمانځه کې دعا کوو، دا وایي چې خدایه ما وبخشې، زما مور و پلار وبخشې. دا ما نظر
تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه شته چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کېږي که ستاسو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظه د دوی د پاره شوي او د کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي. تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د نسل د لونو پر مخ وړی دی. دا خبره د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سو. بل خبره دا چې د اقتصادي برخې، فیروزه جانی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل نجونې و ښوونځي ته ولیږي، هغوی همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي، هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي، چې هغوی هم د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر با دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و با خانوادهشان، با اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدش برآورده میکنن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل، که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشان همکاری میکنن و همکارهاشون، خانوادهشان از همکاری دخترهاشان واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده اصلا پسر ندارن، به خانوادهشان دختر هست، ولی کسی که اونا را میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همین دخترهایشان هست، یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن، و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خود داشته. به این خاطر
پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشان به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مواردی اوس هم حد سکوم چی یو بل اوریدون که برا واخلم میربانیو که ازادی رادیو ده
نظر میداده چی زمور پا اساسی قانونو اونو که دا وقت چی را روان دی کمزوری ده دیر کمزوری ده زکه چی دا شده و دا نر پرک چی را گلی ده اگه پا دیر سبب را گلی ده چی دلتا شده پا میراز که وړي یعنی شده که پاته چې یو سړی مړ شي پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته چې هغه دا قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کې دغه وکړو نظر واچو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېده، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې نه خبره هغه آیاتونه شریفونه نه دي ور معلوم چې دوی وایي بأي ذنبن قتلت، په کومه ګناه باندې تاسې هغه مؤمنان وژني چې نه ستاسې سره لیدلې نه خبرې کړې دي نه تاوان در رسولی او تاسې وژني. دا په هغه وخت کې چې مخکې دا جهالت دا آیاتونه شریف الله نازل کړل. خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو، موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو. موږ حکومت دغسې نه دی چې دغه خبرې په اجرا کې، یعنی که دغه د کلي و دستورو دغه په رایه باندې کېږي کارونه، د ملک په رایه باندې کېږي، یا هغه د کلي د شورا پر دغه باندې کېږي، فلانی په میراث کې دی، فلانی داسې دی، فلانی هسې دی، داسې خبرې دلته دغه کېږي. د اسلام و د کتابو د خدای و د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي. نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالته دغه دي چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دې ولی دی، نو دی دې بیا ولاړ شي، دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي دی دې بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي، دی دې یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي، دی دې بیا یو بل کار وکړي، نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ماته زوی پیدا نه کوي. نو دا یو ناخبري ده، دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی. مننه،
ډیره مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده. ډاکټر صاحب خبرونه ته شر اغلاست،
ډیره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله یم چې صحت ولري او دا د لور او زوی موضوع مهمه ونه ګڼي ان شاء الله.
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي رادیو سره یاست. لکه تاسو ته چې معلومه ده، تاسو به موږ اوریدونکو ته به تر تشریح کړئ چې د کوچنی جنسیت د کروموزوم جوړې تاینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي. د انسان په بدن کې هر حجره د کروموزومونو درویش جوړې لري. که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي، د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي او ایکس ایکس په جوړې سره انجلۍ زیږي، او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي، نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه ته انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي. که تاسو دغه پروسه او څنور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
لکه څنګه چې تاسو هم ډیر واضحه خبره وکړه، خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو او خطر په امیانه ژبه باندې او پیږي. په هر صورت سره خزه غلری کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري، او نارینه چې دی نیمایی کولای شي چې لور وزیږوي، نیمایی کروموزوم کولای شي چې زوی وزیږوي. په هر صورت کې که دا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي، که چېرته دا د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي. نو په هر صورت کې مونږ ویلی شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي، او د نارینه کروموزومونه نیمایی د لور او نیمایی د زوی کروموزومونه دي. نو کچیرته یو کروموزوم د لور د خزه د لور سره یو ځای کیږي هغه د لور راوړي. کچیرته د نارینه د زوی کروموزوم د خزه د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي. نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چیرته ښځه ډېر بچي لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزېږوي. حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې 100% چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی. په ښځې کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوی لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکي مواد ورته ورکول کېږي چې دا ښځه د ګرم مزاجه شي دا ښځه د قوي شي ملای ګرم راشي مزاج ته تغیر ورکوي چې دا د زوی وزېږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري او که چېرته نارینه هم که ډاکترانو ته بیول کېږي هغې کې هم د زوی کروموزوم ته موږ هغومره یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکترانو سره وي خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه سره دی چې دې حقیقت باندې مونږ
تاسو د ګډون څخه چې زموږ په خپرونه کې مو وکړ اوریدونکو د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د فیروزه نوري څخه او د ډاکټر نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه.
دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری نشنا خاری دی لکه چی وی دچاد دواسترگو خمارو پشان لکه چی وی دچاد دواسترگو